アーサベラジオ。
السلام علیکم د سهار و بجی دی پدی هله چنه کمرغه او آرام ورځ مو پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله اوریدو ترا بولم نن چهارشنبه د 1393 لمریز کال د هوت 14 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ لڅلورم سره برابر ده پدې نیم ساعت خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخوړی اوري چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پر افغان حکومت غږ وکړ چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن چارواکي او زورواکي د قانون منګولو ته وسپاري امنیتي چارواکي وی په قندهار کې د هند پر قونسلګری دی وی لوی ځانوژن کې حمله مخنی ولده د هرڅ له خبرونو ورسته لومړی پام وکړئ د دې سات مهم خبرونه ته د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان له افغان مرستندویانو وغوښتل چې پر افغانستان فشار راولي ترڅو هغه قومندانان او حکومتي چارواکي چې د بشری حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي محاکمه کړي د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان نن له کوربه هیواد استرالیا سره لوبه لري او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته ویل ایران نه یوازې د اسرائیل بلکې د متحده ایالاتو دښمن هم دی د خبرونو تفصیل د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ له نړیوالو مرستندوی هیوادونو څخه وغوښتل چې پر افغان حکومت فشار راولي ترڅو هغه قومندانان او حکومتي مقامات چې د بشری حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوي دي محاکمه کړي هیومن رائټس واچ پرون په خپل ریپورت کې په تو ولایتو کې د بشری حقوقو څخه د سرغړونکو په اړه لیکنه کړې ده په دې خلکو کې د اورزګان ولایت یو هزار ځای قومندان عبدالحکیم شجاعي د تخار پخوانی د امنی قومندان خیر محمد تیمور د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ قومندان عزیز الله د بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نور له کاپیسا څخه نجیب الله د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان میر عالم د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس اسدالله خالد او د کندهار ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرزاق شامل دي خو دې خلکو پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالۍ کې ذوالفقار په نامه عملیات دوام لري د هلمند ولایت چارواکي وایي د عملیات چې خیر لاسته راوړنې درلودې د فتح محمد خان پیچ څخه پیل شوي د نور سیمو پورې هم غزیدلې دي د هلمند والی وین عمر زواکوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې له وسلوالو مخالفانو څخه نیولې دي امنیتي پوستې جوړوي ترڅو د سیمې امنیت ښه شي او وسلوال د بیرته راګرځېدو لاره ونه لري
هغه ځای کې غټ پوستو ځای پر ځای کېدل دي او تر څنګ یې د ماینونو پاکول دي چې په منظم شکل دغه ساحو څخه ماینونه پاکېږي او هغه ساحې به ټول د افغان امنیتي ځواکونو تر تصرف لاندې راځي او په هغو ځایونو کې به دوی خپل
د هلمند والی وین ذات کړ چې د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات په کندهار زابل فراه هلمند او نیمروز ولایتونو کې دوام لري د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد استرالیا سره لوبه کوي د نړیوال جام په دې سیالیو کې د افغانستان څلورمه لوبه ده او د کابل پر وخت 11 بجې پیلېږي د افغان کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان کرکټ ټیم په بشپړه توګه تیاری لري او حتی څېړونکي وایي چې د استرالیا له ټیم سره یو قوي ټیم مخامخ کیږي
سکاتلند ته ماته ورکړه ده او همدا ډول د طویل شپه چې افغانستان لوبغاړه په هر حالت کې د لوبې بڼه بدلولی شي یعنی خپله ګټه کولی شي
افغانستان تر دې مخکې د نړیوال جام په سیالیو کې درې لوبې کړې دي دوی بایللې او یوه یې ګټلې ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته په خپل خبر کې ویل د ایران پر روسي هڅو سربېره چې غوړي ځان خلکو ته ورنږدې کړي د ایران حکومت نه اواز د اسرائیل دښمن دی بلکې د امریکا دښمن هم دی د ویل واشنگتن به ایران پر نږدې چې اټومي پروګرام ته دوام ورکړي نتنیاهو ویل ایران ته پېشنهاد شوی موافقه به هیڅ کله د هیواد د اټومي وسلو له ترلاسه کولو راونه ګرځوي بنیامین نتنیاهو ویل چې کدا موافقه ایران مجبور نه کړي چې د خپل اټومي پروګرام د پرمخ وړلو څخه خلاص واخلي دا به پراتونکو کې ډېر خرابې ولري. نتنياهو ویل دا بده موافقه ده او موږ له دې موافقه سره مخالفت لرو. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي د تکرید خار د برتنی ول لپاره له عراقي ځواکونو سره د ایران مستقیم ملاتړ ښایي مثبت نتیجه ورکړي په دې شر چې دا کار فرقي شخړې ونه پاروي. جنرال مارټن دیمسی ویل ایران او دغه هیواد ته وفادار ځواکونه له 2004 کال را په دې خوا په عراق کې فعالیت کوي. خو د تکرید په عملیاتو کې د ایراني ځواکونو ونډه د عراق په چارو کې د ایران د ښکېلتیا نوی باب دی. نوموړي د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل د تکرید په عملیاتو کې له 3 برخې ایراني پلوه شیعه ځواکونه دي. ایران ملاتړ عراقي ځواکونه له 13 ورځو را په دې خواله اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش څخه د تکرید خار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات کوي. او فرانسوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اروپایي اتحادیې مشرانو موافقه کړې ده چې کله اوکرين او روسي پلو جلا غوښتونکو ترمنځ له اوربند څخه سرغړونه وشي یو سخت عکس العمل ته به اړتیا وي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند دفتر ویلي په هغه ویډیو کانفرنس کې چې پرون ترسره شو اروپایي مشرانو د منسک د مذاکراتو په اړه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. په دې ویډیو کانفرنس کې د برتانیې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم برخه اخیستې وه او ډونالډ سک د اروپایي شورا د رئیس په توګه په دې کانفرنس کې برخه واخیسته. د فبروري د 12مې د سولې پر موافقه سربیره کیف او لویدیس هیوادونه په روسي تور پورې کوي چې د وسلو او عسکرو لارې د اوکرين په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیه به دا تور ردوي.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن به د نورو ښارونو په پرتله په بامیان کې هوا ډیره سړه وي، اسمان یو ریاض دی، د تودوخه لوړه درجه منفی 11، چټه منفی 24. په کابل کې هم هوا سړه ده، اسمان یو ریاض، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 15، چټه منفی 1. په کندهار کې باسمان ځای وریاض وي، د تودوخه لوړه درجه 9، چټه 4. په مزار شریف ښار کې اسمان وریاض دی، د تودوخه لوړه درجه 14، چټه 15. په هرات کې باسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 14، چټه 1. په جلال آباد کې اسمان وریاض دی، د تودوخه لوړه درجه 14، چټه 3. په غزنی کې هم اسمان وریاض اټکل شوی، د تودوخه لوړه درجه 15، چټه منفی 15. او په ګردیز کې هم د شپې د خوا هوا سړه ده، اسمان وریاض، د تودوخه لوړه درجه 3، چټه منفی 15 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. هیومن رایټس واچ یا له بشري حقوقو څخه د څارنې نړیوال سازمان له ولسمشر غني او افغان حکومت غواړي چې هغه قومندانان او حکومتي چارواکي چې له بشري حقوقو څخه په سرغنونو کې په لاس لرلو تورندي محاکمه کړي. پراونه خبري مجله کې دا هم اوري چې د قندهار امنیتي مقامات وی دغلته د هند پر قونسلګری د ویلوې ځانوشن کې حمله مخنی ولده.
جمله تقریبا 2000 کیلو ګرام مواد چې ودونکو توکي وو په دغه کې زبردستي وو.
دا نړۍ مدوه تکتنه کو او دا هم اوري چې د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره به د بدخشان د لاجوردو کان نه استفاده وشي. د روزګان سرپرست والی وایي شجاعي چې د بشري حقوقو په سرغړونو وژنو تورن شوی د امنیتي ځواکونو د نه همغږۍ له امله نه نیول کیږي. حکیم شجاعي له بشري حقوقو څخه په پراخو سرغړونو تورن شوی دی. پروانه خبری مچاله کې د امریکا کانګرس ته د ایران په اړه د بنیامین نتنیاهو د اسرائیل صدر اعظم د څرګندونو ریپورت هم اوري او د ژوند رنگونه د خبری مچاله په پای کې
په تعویزونو کې د سمالونو ترنه جوړیږي. داسې خلک د سمالونو چې نخ وی ټول کنه یا ریخم ډیر نرم وي.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي د سهار لونه د ماخام ترو بچو پر پټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 چپه بیا په کابل الوی خارونو کې پډیر واضح ډول اوریدل شي. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له ولسمشر اشرف غنی او له افغان حکومت غوښتي چې هغه قومندانان او حکومتي چارواکي چې له بشری حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوي محاکمه کړي. د دې ادارې په ریپورت کې چې پرون خپور شو له اتو ولایتونو څخه د خلکو نمونه اخیستل شوي دي چې له پولیسو استخباراتو او محلي ځواکونو سره تړاو لري او په دې وروستیو کلونو کې له بشری حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوي. دا راپور له 2012 کال د اګست میاشت راهیسې د 2015 مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی. ملالی بشیر په ریپورت لري.
د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رائټس واچ وایي امریکا او نور مرستندوی هیوادونه باید پر افغانستان فشار راولي چې په حکومتي او امنیتي ادارو کې هغه کارکونکي چې د بشری حقوقو څخه سرغړونی کړي دي محاکمه کړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د مجرمینو له مجازاتو خلاصي خلک اړباس چې د طالبانو ملاتړ وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د هڅو په اړه اندېښنې راپاروي. د اسیا لپاره د بشری قونو د څار ادارې مرستيال رئیس فلم کاین وای امریکا چې د طالبانو له سقوط وروسته د ګڼ شمیر جګړمارانو ملاتړ وکړ اوس باید د نړیوالو مشري وکړي او د نوي افغان حکومت سره مرسته وکړي چې د بشري حقوقو پر ضد په جرایمو کې لاس ترلودونکي له خپل دندو لری کړي. په دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د قانون له دایره څخه د باندې باید هیڅ چاته له جزا خلاصون او معافیت ورنه کړی دي.
په ځانګړي توګه د دولتي مرکز نه په استفاده باندې د خپل کوڅې د خپل چوکۍ موثر نه په استفاده باندې د نړۍ خلکو بشري حقوق تر خپل لاندې کوي. دا د عادي تحقیق وړ دي او دولت نه دولت د خصوص کې اوس د بشري حقوقو لپاره یو ژمنتیا لري. د دې ژمنتیا په رڼا کې دا هم مطرح ده چې
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار وایي کچاله بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې وي او د قانون لمخې د افغانستان د عدلي بنسټونو لخوا جرم ثابت شوی وي دولت مکلف دی چې له قانون سره سم له هغه سره چلند وکړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې د افغانستان په اتو ولایتو کې د بشری حقوقو څخه پر سرغړونو تمرکز کړی دی او په دې نمونه کې عبدالحکیم شجاعي هم دی چې په اورلګان ولایت کې یو شمیر ملکی کسانو په وجلو تورن دي. د اورزګان ولایت سرپرست والی وای د غزنی او اورزګان ولایتونو د ادارو ترمنځ د همغږي د نشټوالي لکبل دا سړی تر اوسه نه دی نیول سوی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د شجاعي او نور خلکو په اړه چې نمونه یې په دې راپور کې راغلي دی وایي په افغانستان کې د جواب ورکولو کلتور باید رامنځته شي او هیڅوک باید د مافیت لالارې ځان ونه ژغورلای شي.
وامریدل چې د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ له افغان ولسمشر او له افغان حکومت غوښتي چې هغه قومندانان او حکومتي چارواکي چې له بشری حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوي محاکمه کړي. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په کندهار ښار کې پولیسو هغه ځانوژن کې وشه چې غوښتلې په دې ښار کې د هند پر کونسلګرۍ باندې د چاودیدونکو موادو بار موټر ته چاودنه ورکړي. په دې موټر کې شاوخوا 2000 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي. د مقاماتو په وینا په پیښه کې یوازې حمله کوونکی وشل شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د سیشن به په مازګاری وزن وجون کې چې د چاودونکو موادو ډاک مازدا موټر څخه په استفاده غوښتل چې په کندهار ښار کې د هند پر کونسلګری حمله وکړي. د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شپږمې امنیتي اوزې د پولیسو لخوا وبجل سو. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې موټر له شاوخوا 2000 کیلوګرام چاودونکو موادو ډاکو او کایم بخ نه وایني ول سبي ډیر تلفات به اړولې وای.
و بیلره د پلاستیکی چې تقریبا 400 شل 200 شل کیلو نیسی و سو تقریبا او 15 دبی د غاز او د غټي دبی وي چې جمله تقریبا 2000 کیلو ګرام مواد چې دونکو توکي وو په دغه کې زبردستي وو چې دا یو مازدا و په سر باندې لوړو ریشي وو.
د پولیسو دغه مقام وایي چې دوی راپور ترلاسه کړی چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې په کندهار ښار کې د هند پر کونسلګری کندهار محباس او پر منډیګک ماڼۍ حمله وکړي. د نوموړي په وینا د مخالفینو د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره پولیسو کلک امنیتي تدابیر نیولي.
هغه طالب چې افغانۍ نه دی د بل په دا څه باندې زموږ وطن خرابوي، زموږ انسانان وژني، هدف یې دوه خلکو سره دا چې هر څوک یې در هر بیرغ لاندې زموږ وطن را خرابوي، موږ ته تاوان رسوي، زموږ بې ګناه انسانان وژني. پر موږ فرق نشته، موږ خپل زموږ افغان امنیتي ځواکونه به په مړانه خپل د وطن دفاع کوي، خپل د خاورې دفاع به کوو په مړانه.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار ښار کې تر دې مخکې هم پر دولتي تاسیساتو د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا لوی حملې سوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سهار وو بچي او 15 دقیقې دي. د همدا مهمو خبرونو لنډیز. Human Rights Watch یا له بشری حقوقو څخه د څار نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې هغه قومندانان او حکومتي چارواکي چې له بشری حقوقو څخه په پراخو سرغړاونو تورن شوي دي محاکمه کړي. د هلمند چارواکي وایي دغلته په سنگین ولسوالۍ او نورو شمالي سیمو کې د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات په کامیابۍ سره پرمخ روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې نن څو شیبه وروسته له کوربه هیواد استرالیا سره لوبه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا کانګرس ته په خپل څرګندونه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خپل هیواد اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د ایران د اسرائیل او د متحده ایالاتو ګډ دښمن دی. د امریکا د پوز لوی درستیز وایي د تکرید خار د برتنی ول لپاره له عراقي ځواکونو سره د ایران مستقیم ملاتړ خي مثبت نتیجه ورکړي په دې شرط چې دا کار فرقي شخړې ونه پاروي. او فرانسوي د امریکا ولسمشر او د اروپای اتحادیې مشرانو موافقه کړې ده چې کله د اوکراین او روسي پلو جلا غوښتونکو ترمنځ له اوربند سرغړونه کیږي نو سخت عکس العمل ته اړتیا ده. بیا د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پروسې تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې. مهمه برخه لجانا خالد کوزی اورو.
فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غړ کې په افغانستان کې ولی غوڅ یا قاطع بریته ونه رسیدو تسلیک لاندې مضمون خور کړي او په افغانستان کې د امریکا د جګړې د قوت او نیمګړتیاو بیانولو وروسته پوښتنه کوي چې امریکا او متحدان په افغانستان کې بریالي او ناکام شوي دي. خبرونه لیکي دا خبره تر اوسه نه ده څرګنده او دا ځکه چې جګړه دوام لري. د فارن پالیسی خبرونه د مضمون لیکوال استدلال کوي تر هغه چې افغان امنیتي ځواکونه غختلی وي او کمزوري نشي د افغانستان په جنوب کې وسلوال افغان دولت ته حیاتي ګواښ نشي متوجه کولای. خو لیکوال افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستو دوام مهم بولي او وایي افغان امنیتي ځواکونه په بهرنیو مرستو تکیه دي. فارن پالیسی خبرونه په مضمون کې وړاندې لیکي په افغانستان کې بنسټپالی او افراطي جهادي دښمنان شته چې باید مات شي او دا کار کیدونکی هم دی. فارن پالیسی خبرونه په ویلي مقاله کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مسلې ته اشاره کړې او لیکي د سولې مذاکرې باید چې د مشرتابه په سطح پیل شي. د خبرونه په باور د سولې واقعي عملیه باید د طالبانو د مشرتابه نه نیولې د دوی تر جنګیالیو او جنایتکار شبکو تر سطحې پورې وغځول شي او دغه راز باید د کلو او بانډو د اوسیدونکو چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړو کې بند پاتې دي غبرګون هم په نظر کې ونیول شي. تایمز ورسپانه د هغه افغان ترجمان ژوند ته د غوښ پړې مضمون خبر کړی چې په افغانستان کې ډیره انګلیسي عسکرو ته کار کاوه. دغه په خوانی ترجمان ویلي چې مخپټو طالب وسلوالو یې د وژلو هڅه کړې و. ورسپانه لیکي دا ترجمان په خوست ولایت کې خپل زوی سره روان و چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه او ټپي شو. تایمز زیاتوي کچېرې د ترجمان دا ادعا رښتینی ثابت شي دا بلومنه شاهد وي چې خي د بریتانیا د پوځ یو پخوانی کارکونکي چې تیر کال په افغانستان کې جنگي ماموریت پای ته رسوله په وی حمله کې په نخه او ټپي کیږي.
تاسې زموږ غکل ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر وپاړه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد ملي ګټو ته په کتنې سره باید د بدخشان د لاجوردو له کان څخه استفاده وشي. دا څرګندونه وروسته راغی کېږي چې ولسمشر اشرف غني د بدخشان له یو شمېر قومي مشرانو سره په کتنې کې ویل چې حکومت په لومړي ځل په دې توانېدلی چې د لاجوردو له قانون څخه ګمرکي محصولات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت له قانون نه په ښه توګه استفاده وکړي کېدای شي افغانستان د کورنیو عوایدو له مخې په ځان متکي شي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د بدخشان د لاجورد لکان نه به د هیواد ملي ګټو لپاره استفاده وشي. د دې وزارت وین رفیع صدیقی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پر داسې لارو چارو کار کوي چې د بدخشان له لاجورد دوکان څخه په ښه توګه ګټه پورته کړي.
د قانون وزارت کارکوونکي له قانون سره سم په اجراتو مکلف دي، څېړنې روانې دي څو د لاجوردو سرچینو نه په عملي، تخنیکي او مسلکي توګه ملي ګټو ته په کتو استفاده وسي، داسې د حل لارو ورته ولټول سي چې ملي ګټې تضمین کړي.
د کانونو او پټرولیم وزارت د بدخشان د لاجورد دوکان د هي استفادې خبره په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ویلي حکومت وانیدلې چې له دې کانه د لومړي ځل لپاره ګمرکي محصولات ترلاسه کړي. دا چې په دې کان کې د استخراج کچه په کومه اندازه ده او څوک او په څه ډول له دې کان څخه استخراج روان دی، په دې اړه د کانونو وزارت ویان معلومات ورنه کړل. په خو داسې راپورونه ورکړل سوي و چې د بدخشان د لاجورد دوکان د سیمه ییزو زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه استل کیږي. ویل کیږي چې په نړۍ کې د بدخشان لاجورد د کیفیت او رنګ له پلوه زیات مشهور دي او د څه باندې شپږ زرو کلونو راهیسې ورنه استفاده کیږي. د راپورونو له مخې د بدخشان د لاجورد دوکان په تر ټولو ناامنه ولسوالۍ کرانو منجان کې پروت دی چې 290 تنه اټکل شوی. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې څه ډول چې لازمه وه په هغه ډول د افغانستان قانونو ته پام نه دی شوی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل که دولت په شفاف ډول قانونه قراردادونو ته ورکړي، له یو پلوه به د دې پیسې ملي بودیجې ته ولاړې سي او له بل پلوه به په فني ډول قانونه استخراج شي.
ملي بودیجې ترشي او بل ځایونه دغه په داخل کې پروسه شي په قسم د مواد خام دغه تعریف نه شي. بنام د افغانستان وګړي چې اوس اقتصادي ډېره زیاته پلنه اقتصادي د افغانانو بېکاره دي او بېوزګاره دي، دغه دوی ته کار پیدا شي.
د ورکړل شویو راپورونو په اساس په بدخشان کې په غیر قانوني توګه هر کال له 15 تر 30 تنه لاجورد استخراجېږي چې له پروسس پرته بهر ته په ځانګړې توګه پاکستان ته قاچاقېږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په بهرنیو هیوادونو کې اولس افغان سفیران له دندو نه دي لري شوي، بلکې د قانوني سند پوره کېدو له امله تقاعد کړی دی. د دې وزارت وان احمد شکیب مستغنی وایي چې د دې سفیرانو سنونه 15 کلونو ته رسیدلي او نور یې د کار کولو حق نه درلود. له دې مخکې رپورټونه خپاره شوي ول چې دغه سفیران له دندو لرې کړی شوي دي. په دې اړه وایي سمیم رپورټ لري.
که څه هم په خوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په بهرنیو هیوادونو کې 11 افغان سفیران له دندو لرې شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کسان تقاعد شوي دي. د دې وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ډیپلوماتانو د خدمت 40 کلونه پوره شوي او عمرونه یې 15 کلونو ته رسیدلي وو.
اخباری که اخیراً
په دې ورستی کې چې کوم راپورونه خبره سیوی پر دقت نه لري، دا سیول سیوی چې ګواکې له هیواد بهر د افغانستان یو سفیران له دندو لري سیوی دي چې دا سی نه ده. دا شمیر محترم سفیران د کار قانون د حکم لمخه د دې د 40 کلونو خدمت پر سوی وو او سینونه یې 15 کلونو تر رسیدلی او په خوا ته کاوت برابر سیو
به تقاعد سوق شده بوده.
خغلی مستغنی وویل چې په دې ورستیو کې 40 افغان ډیپلوماتان تقاعد شول چې یو لستنه پکې سفیران وو. په دې کسانو کې چې د بهرنیو چارو وزارت په وینا تقاعد شوي، په روسیه کې افغان سفیر عزیز الله کرزی، په چک جمهوریت کې افغان سفیر ضیاءالدین مجددی، په متحده عربی اماراتو کې افغان سفیر نجیب الله مجددی، په بریتانیا کې افغان سفیر محمد داوود یار، په جنو کې افغان سفیر ننګیالای طرزی، په ایتالیا کې افغان سفیر نظام الدین ضیا، په یونسکو کې افغان سفیر محمد قاسم فضلی او یو شمیر نور سفیران شامل دي. لدې مخکې ویل شوی بو چې دغه کسان د لازمو معیارونو د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي دي. په همدې حال کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د بهرنیو چارو وزارت زیات شمیر کارکوونکي د لوړ رتبه چارواکو او سیاسي شخصیتونو خپلوان دي. په دې وروستیو کې د ځینو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دا وزارت د دغو چارواکو د خپلوانو او اولادونو په انحصار کې دی او د معیارونو په نظر کې نه نیولو سره په کلیدي پوستونو او د افغانستان په سفارتونو کې مقرر شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت منی چې د دغه وزارت یو شمیر کارکونکي د چارواکو او متنفذینو خپلوان دي، خو وایي چې د دې وزارت ټول کارکونکي د معیارونو او وړتیا له مخې په دندو ګمارل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړه او ویل چې ایران د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی او د ایران له حکومت سره یو ممکنه اټومي موافقه به د هیواد د اټومي وسلو د ترلاسه کولو معنی نه کړي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران سره هر ډول ممکنه اټومي موافقه به د دې هیواد مخاونه نیسي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د ویل چې دا موافقه به یقیني کړي چې ایران اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو ویل چې دا موافقه به ایران ته وخت ورکړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د اسرائیل صدر اعظم ویل چې ایران په منځني ختیځ کې د ټولو سیمې لپاره یو خطر دی او په عراق، لبنان، یمن او سوریا کې نفوذ لري. نتنیاهو دا هم ویل چې د ایران حکومت د اسرائیل لپاره یو لوی ګواښ دی. د ویل دا موافقه به په ایران کې مثبت تغییر رانه ولي، بلکې دا به په منځني ختیځ کې منفي تغییر راولي. هغه موافقه چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره ده، د نړۍ په تر ټولو خطرناکه برخه کې به د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. نتنیاهو د عراق جګړې ته هم اشاره وکړه چې هلته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه او د ایران ځواکونه هم د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې جګړه کوي. د ویل ایران د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری نه دی. د ویل کله چې د داعش او ایران خبره کیږي، ستا د دشمن دشمن ستا دشمن دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د نتنیاهو دا وینا زړه تنګونکې او تکراری وبلله، او د ایران د دولتي خبري اژانس IRNA د راپور له مخې دغه ویان د نتنیاهو وینا په اسرائیل کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاین برخه وبلله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د نتنیاهو د وینا لیکلې بڼه یې د سې شنبې په ورځ ولوستله او په دې وینا کې هیڅ نوی نه و. اوباما ویل د اسرائیل صدر اعظم د موافقې داسې بدیل نه کړ وړاندې چې بریالی کېدای شي، نو باید په دې اړه چې د امریکا او اسرائیل لپاره د اندېښنې مرکزي ټکی څه دی پوه اوسو. ما له هغه راهیسې چې ولسمشر سوی لانوم ویلي و چې په بهرنۍ پالیسي کې زما یو لومړی هدف په ایران له اټومي وسلو جوړولو راګرځول وي. امریکا، چین، برتانیا، فرانسې، جرمني او روسیا له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه لکلونو راهیسې خبرې کوي. لویدیځ هیوادونه بیره لري چې ایران به دا پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره وکاروي، خو ایران وایي دا پروګرام یوازې د سولېزو مقاصدو لپاره دی.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ مراته واخلې د کم ځای
نوم می واحد ولاده صاحب او د لغمان يم.
څه کوي او دغه دکان می چی دی؟
دلته خو تقریبا د څلور کال کېږي د تارو کاروبار کوم.
یعنی دا د ماشين تارونه دي؟
مونږ سره ماشين تارونه اکثره شته، خو اصلا مونږ کاروبار د سوندو دی، سوند خامک تار.
زه خبر یم چې یو ډول سوند دی چې هغه یو ډول چنجه دی، هغه پیدا کوي
هغه ریخم هغه توي هغه ریخم مونږ چکم دی هغه نه
ریخم نه یو ډول سوند جوړي
خپل سوند هم جوړيږي. په سوند کې هم استعماليږي ولې کم
ریخم تاسو نه لرئ؟
ریخم فعلا نه لرونه. هغه اصلا کمیافه دی په کابل کې، دا سړیر نه پیدا کیږي، ځکه هغه نه اکثره په تعویزونو کې دسمالونه ترې نه جوړیږي. داسې خلوکس دسمالونه چې نخ وي ټول کنه یا ریخم ډیر نرم وي.
تعویزونه ملایان چې کوي هغه
تعویز کې هو هغه اکثره ملایان چې کوم دی هغه تعویزونه لپاره استعمالوي.
انسان خپل د کله تعویز کړي
نه والا قرب خپل می تعویز نه کړای نه
ځینی خو چې پچا مین شي تعویزونه
کوي. تعویزونه کوي بالکل
نو مې شوې نه
خپل حال مې شوې نه من
ها ها. ما اوریدلی وای مینا د ملا په تعویز نه کیږي، خفه نشي وای دا د مدری او د منګور خبر نه ده.
منګور نه ده بالکل دا خبر.
نو کار مو څنګه ده؟ خوشاله ور سره؟
الحمدلله کار خو مخه ده، خو صرف د درې نوي کال کاروبارونه عموما ضعیف و کنه. پټوله سوګنه پټوله افغانستان کاروبارونه ضعیف و، ځکه کشپګ میاشت انتخاباته خل بیکاره کړه، غین وروسته کابینه خل بیکاره کړه. نو تروسه پورې دا د جمعې د ووري دي کاروبارونه سست
او لا نیمه کابینه پاتې
لا اسلام نیمه کابینه پاتې ده خلک
دې تاسو بیا دلته خرڅوي کا غټو غټو دکانونه ټلې گئے
اصلا د سید دلته مونږ هم د خرڅو کنه نور ولایات ته مونږ مالونه ورکو ولایات ولام دی خپل کابل کې چې لوکل کمپنیان فیکټریان دي کارخانی دي دا ګلدوزی کوي کنه ماشینونه دی اوی نو اغه ته هم مالونه ورکو ولایات ته اکثریت مالونه ورکو
د قراردادونه لري
قراردادونه په حساب نشته دومره اغه کمپنیان ولا خپل خریداری کوي راځي دلته
ته ځوانه می زلمی نو درس مرس نه وای ټول وخت په دکان کې تیروي
درس وایم الحمدلله دوله سم نه فارغ شوم دغه درس کاله او ور سره نو جمع دی نو درس فلحان نه وایم انګلیسي کورسونه مې ویل دي مسلم کورس نه فارغ یم ور سره په پیښور کې کمپیوټر کورسونه ویل دي اغه نه علاوه نو زلمی دی ان شاء الله چلو نو وکال ته کوم پونتون کې داخله وکم اډمیشن وکم
بس نو تاته ښه چانس غواړم دا نو با کمال سره نو ژوند او کاروبار سره راضی
بالکل هو راضی الله نه ډیر شکر دی بدغه چې یو مړ حلال روزی را رسیدا خدای الله ډیر غټ کرم دی په مونږ باندې
بس خوشاله سي ډیر باندې
تام چرن من
تاسو زمون غکل ازادي رادیو اوري دوستانو دوهمه سهرنه خبری مجله درته